بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوگا پا اوگا یه ورسره جنگ وکر او ووجل شول. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشول چه ده خدای پا لاره که پری رتلل. نه ناتوانا شول او نه یه باطل تا غاره که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. ده هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شانتا نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران رادیو درنوردونکو سلامونه او سحر مو په خیر. نن د پنځشنبې ورځ ده، د 1402 هجری لمریز کال د سمبول د میاشتې 14 چې د 2023 میلادي کال د سپتمبر له 8 نیټې سره سمون خوري. زه ته الله خوږنه یم او د نن سحر یو ساته خبري او بیلابیلو موضوعاتو ټولګه به تاسو ته وړاندې کړم. دوستانو، نن به هم د معمول په څیر د خبرونې په سر کې د ایران ورپسې د افغانستان بیا د سیمیو نړۍ خبرونه تاسو ته وړاندې شي. د خبرونې په دوام کې به د امام حسین علیه السلام حسینی اربعین او د شهیدانو د سالار د زیارت د کتلو شوق تر عنوان لاندې سیاسي تبصره هم تاسو ته وړاندې کړو. د غرض بدر ته زموږ همکاران د تاریخ پاڼه ورپسې د رڼا سرچینې او د غرض به د لمر په حضور کې پروګرامونه یو بل پسې وړاندې کړي چې په وړاندې کولو سره به زموږ د نن ورځې یو ساعت خبرونه هم پای ته ورسیږي. خو ګوردون کوزموګ د ویب سټ ادرس ته www.farstoday.ir/ps کول شي. په دې کې خبرونه بیلابیل مطالب هم ولولي او هم ووري. پښتو نه نوي @yahoo.com زموګ د ایمیل ادرس دی. اوس په تهران کې د سحر شپږ بجې شوې. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته، خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. ایران د قفقاز په سیمه کې د جیوپولیټیکل بدلون سره مخالفت وښود. په سعودي عربستان کې د ایران نوی سفیر د خپل باور لیک یوه کافي د سعودي عربستان د بهرنی چارو وزارت ته سپارلی. د طالبان حکومت وایي د افغانستان په دریو ولایتونو کې پر څه باندې 6000 اړمنو کورنیو خوراکي توکي ویشري. او ایران په متحده عرب اماراتو کې د هاکي لوبو پیل شوو سیالیو نیمه پای لوبې ته ولاړ. یو ځل بیا هم خرغلاس. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د اسلامي شورا د ملي امنیت او بهرني سیاست د کمیسون مرستیال وایي ایران د قفقاز په سیمه کې د هر ډول جیوپولیټیکل بدلون سره مخالف دی. د آذربایجان او ارمنستان جمهوریتونو دوه ځلې د غرنی قرباغ په سیمه باندې جګړه کړې. په 2006 کال کې د آذربایجان جمهوریت یو شمیر له لاسه وتلې ځمکې بیرته ونیولې، خو د کړکیچ د حل او د تلپاتې سولې د رامنځته کولو هڅې دوام لري. په جنوبي قفقاز کې د لویدیځو ګوندونو او سوهینست رژیم د ښکېلتیا او شتون موضوع یې ول هغه موضوعاتو څخه ده چې ایران ورته جدي پاملرنه کوي، ځکه په دغه سیمه کې د سوهینستیانو په شمول د هر ډول بهرنیو ډلو شتون به د سیمې د سولې او ثبات لپاره ګواښ وي. په همدې دلیل ایران ټولو خواوو ته خبرداری ورکړه چې دغه جعلي رژیم په چلن کې او خیر وسی په قفقاز او نورو سیمو کې د دغه رژیم د شتون اجازه ورنکړي. د خاورمیان خبري اژانس راپور لمخې د ایران د پارلمان د ملي امنیت د کمیسون مرستیال ابراهیم عزیزی وویل د سیمې هیوادونه په سوهینستیانو او د هغوی لویدیځو انډیوالانو ته اجازه ورنکړي چې د سیاسي موخو او جویو پولیټیکل بدلون په موخه قفقاز ته داخل شي. عزیز زیاته کړې د قفقاز په سیمه کې د شخړو مسله باید د ډیپلوماسۍ او سیاسي مشورو له لارې حل شي، ځکه چې نظامي شخړې او داسې نور یوازې د بېګناه خلکو د وژل کېدو او په سیمه کې د کړکېچ او ناامنۍ د رامنځته کېدو لامل کېږي. د پارلمان د ملي امنیت او بهرني سیاست د کمیسون مرستیال وایي غاصب سوهینست رژیم په شان دښمنان غواړي د ګاونډیانو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ پرامست کول سره خپل موخه ته ورسیږي چې دا چاره د سیمې د ولسونو په زیان ده. په سعودي عربستان کې د ایران نوی سفیر د خپل باور لیک یو کاپی د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت د تشریفاتو عمومي رئیس ته سپارلې ده. د ایران د اسنا خبري اژانس ته خبر لمخې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د تشریفاتو عمومي رئیس عبدالمجید السماری د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان په استازیتوب د ایران د نوی سفیر علی رضا عنایتی د تقرر مکتوب ترلاسه کړ. د دغه راپور له مخې په سعودي عربستان کې د ایران د اسلامي جمهوریت نوی سفیر علی رضا عنایتی د سې شنبې په ورځ ریاست ته ولاړل چې د یاد هیواد د بهرنیو چارو وزارت او ایران سفارت د مسؤلینو له لوري هرکلی وشو. نوموړي د نوې دندې له پیل وړاندې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان سره ولیدل او د ایران او سعودي عربستان ترمنځ دوه جانبه اړیکې په اړه راتلونکی پلان ورسره شریک کړ. ایران او سعودي عربستان د عراق او عمان په منځګړیتوب له دوه کاله مذاکراتو او خبرو اترو وروسته د 2023 کال د مارچ په 10 نیټه په بیجینګ کې د دواړو هیوادونو د ملي امنیت د ادارو چارواکو له څو ورځنۍ لیدنې او خبرو اترو وروسته د وی اعلامیې په خپرولو سره د تهران او ریاض ترمنځ د اړیکې د عادي کولو هوکړه اعلان کړه. دواړو هیوادونو له 2018 کال راهیسې ډیپلوماتیکي اړیکې پرې کړې دي. په متحده عربی اماراتو کې په یخ د هاکی لوبو پیل شوو سیالیو کې د ایران د اس بیکس د نجونو لوبډلې د مکسیکو پینر ترنزر لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره د دغه سیالیو نیمه پای لوبې ته لاره ومونده. د ایرنا په وینا په متحده عربی اماراتو کې د الاین څو اړخیزه اس هاکی سیالیو په دوام کې د ایران د اس بیکس ټیم د چهارشنبه په ورځ د مکسیکو پینترز ټیم ته په شپږ ګولونو ماتې ورکولو سره په دې سیالیو کې خپل دوهم بریا ترلاسه کړه. د اماراتو د لیگ سیالۍ چې په دوو ګروپونو کې اته لوبډلې ګډون لري، ایران به د پنځشنبه په سهار د اماراتو شاهین لوبډلې سره لوبه ترسره کړي. د طالبان حکومت وایي د افغانستان په درې ولایتونو کې پر څه باندې 6000 اړمنو کورنیو خوراکي توکي ویشلې دي. د ځوانو ژورنالیستانو کلب په اژانس په وینا په جوزجان، غور او بادغیس ولایتونو کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي په دغه ولایتونو کې پر 6402 اړمنو کورنیو د خوراکي او لمریزو تختو مرستې ویشلې دي. په جوزجان کې د طالبانو د کلو پراختیا او بیارغونې رئیس مولوی اسدالله حمزه وایي د خوړو نړیوال سازمان د بشري مرستو د ادارې د سی ایچ ای موسې په همکارۍ په قشتیپی ښار کې پر 2212 اړمنو او په درزاب ښار کې پر 2870 کورنیو خوراکي توکي ویشلې. د طالبانو د دغه ځای چارواکي په وینا په دغه خوراکي توکي کې اوړه، وربشي، غوړي، د ماشومانو د تغذیه مواد، سوپر سیریلاک او یو شمیر نور توکي شامل و. په ورته وخت کې د غور په 4 صدی کې ځایي طالب چارواکي هم وایي چې پر 210 اړمنو کورنیو خوراکي توکي ویشل شوي دي. بلخوا د بدغیس ولایت د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست هم وایي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یا یونیسیار په دغه ولایت کې پر 150 بېځایه شوو کورنیو د سولر او بیټرۍ مرسته ویشلې ده. تر دې وړاندې هم د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د نغدي او خوراکي توکو په ګډون بشري مرستې ویشلې دي. افغانستان زر د ایران له چابهر بندر سره نخلول کیږي. زموږ خبریال راپور راکړی د افغانستان د ریاست الوزرا اقتصادي معاونت وای چې افغانستان به په نږدې راتلونکو کې د اوسپنې پټلۍ له لارې د ایران له چابهر بندر سره ونخلول شي. اقتصادي معاونت زیاتوي د چابهار، زاهدان، نیمروز، ملک اوسپنې پټلۍ پروژې چارې په چټکۍ سره روان دي. په همدې حال کې د ایران د لارو او ښار جوړونې وزارت ځانګړي استازي انجینر میر شافی وایي دوی څنګه اراده لري چې دغه پروژې چارې ژر تر ژره بشپړې کړي او تمه لري چې افغان لوري هم د نیمروز ولایت اړوند ملک بندر کې د سرحدي پټلۍ جوړولو چارې پیل کړي. څو د دواړو هیوادونو ترمنځ یو بل ریلي اتصال هم رامنځته شي. تېره اونۍ د افغانستان د اوسپنې پټلۍ ادارې عمومي رئیس ملا بختور رحمان شرافت د چابهار، زاهدان، نیمروز، ملک اوسپنې پټلۍ پروژې څخه لیدنه هم ترسره کړې وه. افغانستان کې د اقتصادي پرمختګ مشورتي بورډ رامنځته کیږي. زموږ خبریال راپور راکړ د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر په افغانستان کې د اقتصادي پرمختګ لپاره د مشورتي اقتصادي بورډ رامنځته کیدو خبر ورکړی. نوموړي دغه څرګندونې د افغانستان د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکې تر سره لیک لاندې کانفرنس ته په وینا کې وکړي. اغلی برادر وویل د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره مشورتي اقتصادي بورډ رامنځته کیدونکي چې ټول غړي د اقتصاد د برخې متخصص کسان دي. د غرض نوموړي وویل چې د ملي اقتصاد ستراتیژي پر جوړولو هم عملا کار روان دی. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال یو ځل بیا له ټولو کورنیو بهرنیو پانګوالو وغوښتل چې په افغانستان کې د پانګونې په برخه کې لشته فرصتونو ګټه پورته کړي. هغلی برادر وویل چې سرپرست حکومت د کورنیو بهرنیو پانګوالو لپاره ټولې اړینې اسانتیاوې برابرې کړي. مولا برادر زیاته کړي سرپرست حکومت د اقتصادي او سوداګرۍ ودې لپاره بهرنیو او کورنیو پانګوالو سوداګرو ته هر ډول اسانتیاوې برابرې کړي. په دغه کانفرنس کې یو امریکایي سوداګریز پلاوی چې د لومړي ځل لپاره افغانستان ته راغلی برخه اخیستی وه. د امریکایي سوداګریز پلاوی غړي په یاد کانفرنس کې ومنله چې نړۍ ته په لوی لاس افغانستان ناسم انځور وړاندې کیږي. ټاکل شوی چې دغه پلاوی یو غړی به د امریکا کانګرس ته هم په دې اړه راپور ورکړي. سوداګرو او پانګوالو له امریکایي پلاوی وغوښتل چې د افغانستان ریښتینی انځور نړۍ ته وړاندې کړي او هیواد کې رامنځته شوي مثبت بدلونونه نړیوالو ته واضح کړي. د یاد امریکایي سوداګریز پلاوی غړي دا هم وویل چې د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د ازادېدو او د افغانستان په بانکي سیستم د لګول شوو بندیزونو د لرې کولو هڅې به هم ترسره کړي. د ماليزیا د بهرنی چارو وزارت ځانګړي استازی افغانستان ته تللی دی. زموږ خبریال راپور راکړ د ماليزیا د بهرنی چارو د وزارت ځانګړي استازی احمد اعظم عبدالرحمن افغانستان ته ورغلی او د طالبانو د بهرنی چارو وزیر مولوی امیر خان متقی سره لیدلی. په دغه کتنه کې د ماليزیا ځانګړي استازی د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه خوښي څرګنده کړې او زیاته کړې ده چې زه د ماليزیا د بهرنی چارو وزیر له ځانګړي پیغام سره افغانستان ته راغلی یم. هیله لرم چې د دې پیغام پر مټ به دواړو هیوادونو اړیکې د پخوا په پرتله لا پراختیا ومومي. اغلی عبدالرحمن وویل تمه لرم چې له کابل څخه به هم د اړیکو او همکاریو د پراختیا پیغام له ځان سره یوسم. ورپسې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوی امیر خان متقی احمد اعظم عبدالرحمن ته د دوی د نوې دندې مبارکي ورکړې او هیله څرګنده کړې چې شخصا تاسې به د دې اړیکې پراختیا کې رغنده رول ولوبوئ. هغلی متقی وویل تاسی د بهرنیو چارو وزیر پیغام موږ ته ډېر د اهمیت وړ دی او باور لرو چې د دواړو هیوادونو د اړیکو لا پیاوړتیا به ګټوره ثابته شي. هغلی متقی زیاته کړې د دواړو هیوادونو د سوداګرو تګ راتګ په افغانستان کې پانګونې ته فرصتونه شته چې باید ورڅخه ګټه پورته شي. په پای کې د دواړو لورو د اړیکو پراختیا او د همکارۍ په پیاوړتیا ټینګار شوی دی. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
خو ګوردونکو یو ځل بیا هم ښه راغلاست. اوس پام وکړئ یوې تفسیرې ته. د امام حسین علیه السلام حسینی اربعین او د شهیدانو د سالار د زیارت د کتلو شوق تر عنوان لاندې د چهارشنبې ورځ حسینی اربعین او د شهیدانو د سالار حضرت امام حسین علیه السلام په میلیونونو مینهوالو غوښتل چې د عراق له نجب ښار څخه تر کربلا پورې لاریون کې ګډون وکړي. د ایران اسلامي جمهوریت هم د حسینی اربعین په مناسبت د پاکستان او افغانستان د خلکو په تیره بیا د افغانستان مقیم او غیر مقیمو ګډونوالو لپاره زیاتې اسانتیاوې برابرې کړې وې چې هر څوک چې کربلا ته تلو دلچسپي درلوده په ارادي او عزم سره سفر وکړي. په همدې لړ کې په افغانستان کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفارت زیارتوالو ته مفتي ویزې ورکړي او د افغانستان او پاکستان ډیری زیارتوالو د ایران د پاوز او د سپای پاسداران ځواک په الوتکو کې د امام حسین علیه السلام د زیارت لپاره کربلا ته واستول شول. د سیاسي چارو کار پیژندې مولوی مفلح په دې حق لوي د شیعه مسلمانانو دریم امام حسین علی السلام په ټوله دنیا کې د مسلمانانو د وحدت د عشق او دلچسپي مرکز دی. هغه وایي څه د پاسه زر کال کېږي چې په ټوله نړۍ کې مسلمانان د اهل بیت علی السلام د کورنۍ په تیره بیا د امام حسین علی السلام تر سیوري لاندې له ظلم او ستم سره مقابله وکړه او نن سبا مسلمانان له بل هر وخت څخه زیات په سر لوړۍ سره په نړۍ کې ژوند کوي. نن ورځ کربلا د حضرت امام حسین علیه السلام او د هغه د وفادار ملګرو له ګڼ شمېر مینهوالو ډک و. زیارت والو په لاره کې موکبونه او سټالونه تدریږي او د کربلا د تګې ژبې د شهید په یاد اوبه څښي او بیا د حسین علیه السلام په یاد کې اوښکې تویوي. کربلا ته په تونکو لارو کې زیات خلک موجود و او هغوی د امام حسین علیه السلام او د حضرت عباس علیه السلام د زیارتونو ترمنځ لاره کې سینې وهي او ماتم کوي ځکه چې ټول خلک په زړونو کې د امام حسین علیه السلام غم لري. د تبصری پای د تهران رادیو درنو اوریدونکو اوس به تاسو ته زموږ همکاران د تاریخ پاڼه خپرونه وړاندې کړي. ورپسې به د رڼا سرچینې خپرونه وړاندې شي. د غراز به د لمر په حضور کې پروګرام هم تاسو ته وړاندې شي. هیله ده چې درې واړه پروګرامونه ستاسو د پاملرنې وړ وګرځېږي. نو دا هم تاسو او دا هم د نن ورځې پروګرامونه.
ګرانو او قدرمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، وسم د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د زیارت ورځ یا پنجشنبه د 1402 هجري لمریز کال د وږي د میاشتې 14 نیټه ده چې د 1445 هجري قمري کال د سفر د میاشتې له 28 او د 2023 میلادي کال د سپتمبر له 8 نیټې سره برابر ده. دوه سوه یو کال پخوا د 1322 میلادي کال د ستمبر په 8 نیټه د برازیل هیواد له پرتګال څخه د خپلواکۍ په ترلاسه کولو بریالی شو او د ستمبر 8 نیټه د دغه هیواد د ملي ورځې په توګه نومول شوې ده. برازیل له 1494 میلادي کال د پرتګال تر استعمال لاندې ورغی. پرتګال د دغه هیواد د سورپوستو په زبېښاک بسنه ونه کړه او په میلیونونو تورپوستې د مریانو په توګه د کرهنې لپاره له افریقا برازیل ته وروستل. د 19 میلادي پیړۍ په لومړیو کې له هغې وروسته چې پرتګالیان د ناپلیون بوناپارت په وسیله ونیول شو، خو د پرتګال امپراتور له هغې کورنۍ سره د پرتګال مستعمرې برازیل ته وتښتید او په همدې وجه د برازیل حالات نارامه شول. د ناپلیون له ماتې وروسته د پرتګال امپراتور خپل هیواد ته ستون شو، خو د هغه زوی د نایب السلطنه په توګه په برازیل کې قدرت ته ورسید. هغه 14 کاله وروسته په همداسې ورځ له پرتګال څخه د برازیل خپلواکۍ اعلان کړه او ځان یې د برازیل د لومړني امپراتور پلار په توګه ونوماوه. په 1800 میلادي کال کې د برازیل سیاسي نظام په جمهوریت بدل شو. برازیل په 8,500,000 مربع کیلومتر پراختیا سره د جنوبي امریکا په یوې سترې ختیځې او مرکزي برخه کې د اطلس سمندر په غاړه کې پروت دی او د ارجنټاین، پاراګوا، یوروګوا له هیوادونو سره ګاونډی هیواد دی. یا یو سل څلور ویشت کاله پخوا د اتلس سوه نهه نوي یم میلادي کال د ستمبر په اوومه نیټه په چین کې د بوکسوریانو تاریخي پاڅون رامنځته شو. بوکسوریان د آی هو چوان یا د غژمله عادل سوک په نوم د یوې چینی ډلې لقب و چې د چین هیواد په چارو کې د جاپان او لویدیځو حکومتونو له مخ پر زیاتېدا لاسوهنې سره په مخالفت کې پاڅون وکړ. د بوکسوریانو په اقداماتو کې په پکن ښار کې د لویدیځي حکومتونو د سفارتخانو نیول او د اروپایي مذهبي مبلغانو له فعالیتونو سره سخته مبارزه شامله وه، خو بالاخره د بوکسوریانو استعماري ضد د پاڅون په چین کې د اروپایي، امریکایي او جاپاني متحده ځواکونو وځپه او چین حکومت مجبور شو چې هغوی ته درنه ګرمه ورکړي. نهه څلویښت کاله پخوا د دیارلس سوه دېرش شپېتم هجري لمریز کال د وږي د میاشتې په شپاړسمه نېټه یو ایراني اوسمهاله عالم آیت الله میرزا محمد باقر اشتیانی وفات شو. هغه په دولس سوه څلور اتیایم هجري لمریز کال په تهران کې زیږېدلی و او په مقدماتي زده کړو پسې د خپل علم د بشپړولو لپاره په عراق کې د نجف اشرف علمیه حوزې ته ولاړ. آیت الله اشتیانی خپلې زده کړې په نجف اشرف کې د هغه وخت د نامتو استادانو په محضر کې ترسره کړې. هغه د اجتهاد درجې له ترلاسه کولو وروسته تهران ته راستون شو او د دینی علومو شاګردانو تدریس او روزنې ته ملا وتړله. د دغه ستر عالم او فقیه په اثارو کې په فارسي ژبه کې د ارشاد از نظر اسلام او په عربي ژبه کې د مالکیت د اسلام کتابونو ته اشاره کولی شو.
درانا سرچینه
د تهران رادیو ګرانو اوریدونکو خیچاری عزیزانو سمزه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم. هم چې د رڼا سرچینې د پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړم. یادونه کوم چې په نننی پروګرام کې د قرآن کریم د مائدې سورې د څلورم آیت د نازلې دا په هکله خبرې وکړو له تاسو سره چې د حلال او د حرام د پیژندلو په هکله دی.
خواګوردونکو زید الخیر او ادیب بن حتم دواړه د تی قبیلې غړي وو. تی یوه ستره عرب او یمنی توکمه قبیله ده. د دغه قبیلې غړي ته تایی ویل کیږي. زید الخیر د دغه قبیلې یو ستر شخصیت وو او مخکې له دې چې مسلمان شي په زید الخیر مشهور وو، خو له مسلمانېدا وروسته د خدای پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم هغه زید الخیر ونموه او د هغه په اړه یو فرمایل د عربو خلکو به د زید په حق له کومې خبرې کولې هغه دومره رښتیا نه وي، خو کله چې ما زید له نږدې څخه ولیده نو هغه د لوړ شخصیت خوند و. زید په همدغه نهم کال کې د خپلې قبیلې له یو شمېر غړیو سره مدینې ته ورغی او مسلمان شو. ادیب بن حتم اسلام ته ګروهانه نه لرله او هیڅکله تیار نه و د اسلام تر بیرغ لاندې ورشي.
هغه د مکې له فتح کېده او په ټولې جزیرة العرب سیمه کې د اسلام له نفوذ وروسته شام ته د مهاجرت فیصله وکړه او څرنګه چې پوهېده د اسلام لښکر به یوه ورځ د دوی ټاټوبي ته راشي چې په دغه سیمه کې د بت پرستۍ آثار له منځه یوسي او هلته د اسلام احکام خپاره کړي. په همدې خاطر څو چاق او تیز تلونکی اوخانه انتخاب او چمتو کړل او خپل غلام ته یې حکم ورکړی و چې زیر ووسه. کله چې د اسلام لخکر دغه سیمې ته راشي نو ما خبر کړه. هغه ورځ راورسېدله او د اسلامي احکامو د خپرولو لپاره د علي بن ابي طالب علیه السلام تر قومندانۍ د اسلام د عسکرو د رسېدا خبر هغه ته ورسېد. عدی بن حاتم سمدستي له خپل میرمنې او بچیانو سره یو ځای شام ته وتښتېد، خو د هغه خور صفانه چې د حاتم تایی لور وه ترې پاتې شوه او ونیول شوه. د اسلام سپایانو هغه مدینې ته بوتلله او د نورو بندیانو په شان د یوه جماعت په څنګ کې په داسې ځای کې چې د بندیانو د ساتلو لپاره بیل کړی شوی و بندي کړه. څو ورځې یې تیرې شوې چې صفانه د اسلام پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم جماعت ته د تلو په وخت ولید او هغه له خپل ځایه پاڅېده او ویې ویل: ای د خدای رسوله، زما پلار مر شوی او زما سرپرست هم بې درکه شوی دی، نو په ما باندې احسان وکړه چې خدای په تا رحمت او نعمت نازل کړي. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پوښتنه وکړه: ستا سرپرست څوک دی؟ وی ویل: عدی بن حاتم. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل: ام هغه کس چې لا خدای او د هغه رسول څخه تښتېدلی دی. په هغه ورځ د خدای رسول حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نورې خبرې ونه کړې او له هغه ځایه لاړ. په سبا ورځ هم دغه کار تکرار شو. صفانه په خپله دغه پیښه داسې بیانوي: دریمه ورځ چې وشوه زه نوره ناهیلی وم چې څه ووایم، خو هغه سړی چې له پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سره و او وروسته پوه شوم چې علی ابن ابي طالب علیه السلام و، ما ته اشاره وکړه پاڅه او خپلې خبرې تکرار کړه. زه له خپل ځایه پاڅېدم او خپل مخکنی خبرې مو تکرار کړې. پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل: زه ستا له خوشی کولو سره موافق یم، خو صبر وکړه چې د اعتماد ور سړی پیدا شي چې تا هغه سره خپل خار او ټاټوبی ته واستوه. څو ورځې تیرې شوې تر دې چې خبره شوم یو کاروان چې زما خپلوان هم پکې و مدینې ته راغلی او بیرته خپل ټاټوبی ته د تلو په حال کې دی. ما پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم له دغه خبرې خبر کړ او هغه حضرت هم ما ته د لارې د خرڅې لپاره یو شمیر پیسې، جامې او وخ راکړ او زه یې له دغه کاروان سره واستولم.
خواږو دوستانو، دغه کیسه په خپله عدی بن حاتم داسې نقل کړې ده چې یوه ورځ همغه راز چې په شام کې وم یوه کجاوه مې ولیدله چې زما خوا ته راځي، او کله چې کجاوه راورسېده نو ومې لیدل چې په کجاوي کې زما خور صفانه ناسته ده، او کله چې زما خور له کجاوي راکوزه شوه نو زه یې ورټلم او ویې ویل: دا څه کار دی چې تا کړی دی؟ په خپله ښځه او بچیان دې یو ځای کړي او دلته راغلی او زه دې په پردي ټاټوبي کې او بې سرپرسته پرېښودلی یم. ما خپلې خور سپانه ته وویل: ګرانې خورې، ما مرټه، زه په دغه کار کې معذورم، یعنی څه نشم ویلی. دغه کیسه تیره شوه تر دې چې یوه ورځ له خپلې خور سپانه سره مو چې په یوه تدبیر لرونکې ښځه وه مشوره وکړه او ورته هم وویل: رښتیا ووایه، د دغه سړي په هکله چې د پیغمبرۍ ادا کوي د ستا نظر څه دی؟ سپانه د پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د ستاینې او د هغه د نیکو صفتونو د بیانولو په ترڅ کې وویل: زه په دې کار کې دستا خبره خ خیر وینم چې زر تر زر خپل ځان هغه یعنی پیغمبر ته ورسوا او له هغه سره تړون وکړه او بیعت ورسره وکړه، ځکه که چیرې هغه په رښتیا پیغمبر وي نو ته به هغه باندې ایمان راوړلو کې مخکې شوی، او که چیرې د سلطنت او د پاچاهۍ دا هم ولري نو له هغه سره د تړون کول به د ستا شخصیت کم نه کړي او د هغه ته قدرت له سیوري څخه به ګټه پورته کړي. عدی بن حتم وایي ما د خپلې خور مشوره خوښه شوه او مدینې ته لاړم او حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلم او سلام ورته وکړ.
پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ته څوک یې؟ ومې ویل عدی بن حاتم یم. کله چې پیغمبر اکرم حضرت محمد زه وپیژندلم پاڅېده او زه یې هم خپل کور ته بوتلم. په لاره کې چې روان وو نو یوه بوډای ښځه هلته میلاو شوه او د خپلو چارو په اکره یې له هغه حضرت سره خبرې وکړې. ما ولیدل د اسلام ستر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ډیر شیبې د هغه بوډۍ میرمنې په څنګ کې وترید او په ډیر مهربانۍ او نرمۍ سره یې له هغې سره خبرې وکړې. له ځان سره مو وویل قسم مو دی په خدای وي چې دا ډول سړی د سلطنت او د پاچاهۍ ادعا نه لري، او کله چې د هغه کور ته ورننوتلم نو ومې لیدل چې خپل د څرمنې جوړ توشک زما د کیناستلو لپاره وغوړوه او ما ته یې وویل د څرمنې په دغه توشک چینه. ما د څرمنې په دغه توشک باندې له کیناستلو ډډه وکړه خو پیغمبر اکرم ټینګار وکړ او زه کیناستم او له ځان سره مو وویل قسم دی وي چې باچاهان داسې سلوک نه کوي. پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم وروسته ما ته وویل ای عدی بن حاتم، مگر ته د رګوسی مذهب چې د نصارا او د صابیانو ترمنځ یو مذهب دی منونکی نه یې؟ ومو ویل ولی نه. آیا ته له خپل قوم څخه د هغوی د عاید څلرمه برخه په دې خاطر چې د قوم مشر یې نه اخلي؟ ومې ویل اخلم یې. پیغمبر اکرم وویل ستا په مذهب کې د خلکو د عاید د څلورمې برخې ترلاسه کول تا ته حلال نه دي. له هغه وروسته یې زه له دوو غیبو خبرونو خبر کړم. دلته و چې زه د هغه په ښه سلوک او خاکسارۍ پوه شوم چې هغه حقیقتا پیغمبر دی او په هغه مو ایمان راوړه او مسلمان شوم او د پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم په څنګ کې په مدینه کې استوګن شوم. عدی بن حاتم له زید الخیر سره یو ځای د زناورو د ښکار کولو او د حلال غوښو له لارې په مدینه ښار کې خپل ژوند اداره کاوه.
خواږو دوستانو، هغوی پاک لمنه خلکو د خدای پاک حلال او حرام محترم ګڼل، او کچیرې د کوم شي په حق له شک درلود نو له پیغمبر اکرم حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه به په حق له پوښتنه کوله.
قدرمن اوریدونکو، یو ورځ د ښکار په اکله هغوی ته یو پوښتنه رامنځته شوه، نو پیغمبر اکرم ته ورغلل او ویې ویل زموږ کار د زناورو ښکار کول دي او له دې لارې کار او کسب کوو. موش په زناورو باندې له بریده وروسته خپل ښکاري سپی په دغو حیواناتو پسې ورلیږو. زموږ ښکاري سپی د حلال غوښو وحشي حیوانات په خوله کې نیسي. ځینې حیوانات ژوندي زموږ لاسونو ته رسیږي او بیا یې سرونه غوڅوو، یعنی حلالوو، خو ځینې حیوانات بیا زموږ د سپیو په وسیله وژل کیږي او موږ د دغه حلال غوښو وحشي حیواناتو د حلالولو فرصت نه ترلاسه کوو، او په دې خبرې پوهیږو چې پاک خدای مرده غوښه پر موږ حرامه کړې ده. زموږ دنده څه ده؟ یعنی موږ باید څه وکړو؟ او دلته و چې د قرآن مجید د مائده سورې څلورم آیت نازل شو او پاک خدای جل علا شانهو د دغو خلکو پوښتنې ته په ځواب کې وفرمایل: ای پیغمبره، خلک لتا پوښتنې کوي چې کوم شیان د دوی لپاره حلال دی. ورته ووایا، ستاسو لپاره پاکیزه ښکار شوي شیان حلال دی، او د هغه څه ښکار کول چې د ښکار کوونکو یعنی د ښکاري سپیو په وسیله لاسته راځي، چې تاسو ورته د الهي حکم پر اساس روزنه ورکوئ، نو وخری هغه څه چې د ښکاري حیواناتو ستاسو لپاره ساتلی دي، او د خدای نوم په هغو واخلئ. متعال خدای د مائده سورې په آخر کې چې په چټک دول خپل حساب کولو ته اشاره کوي او فرمایي: واتقوا الله ان الله سریع الحساب، او له خدایه وبیریږئ او زیات حیوانات ښکار نه کړئ، ځکه چې خدای زر حساب کوونکی دی.
ډیرو قدرمنو اردوونکو، د رڼا سرچینې دغه پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو
او تاسو په متعال خدای سپارو.
دلمر په حضور کې
د تهران ریډیو ګران اوریدونکو، دلمر په حضور کې د لړۍ لوی بل برخې سره مو په خدمت کې یو. نن په ایران کې د حکومت په ونه کې د 13 حکومت د کابینې د غړیو په کتنه کې د ایران د اسلامي انقلاب د معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی د مهمو څرګندونو جاج اخلو. په دې هیله چې د پروګرام تر پایه پورې رسره د ملګرتیا فرصت ولري، یادونه کوو چې دغه پروګرام زه صادق حسین او زما ګران ملګری
عبدالماجد دورانی
درته وړاندې کوي.
د ایران په اسلامي جمهوریت کې د زمري د میاشتې له 2 تر 8 نیټې، یعنی د اگست له 24 تر 13 پورې د حکومت اونۍ نومول شوې ده. دا ورځې د اسلامي انقلاب نه وروسته د ایران د اسلامي جمهوریت د 2 ولسمشر محمد علي رجایی او د دریم وزیر اعظم محمد جواد باهنر د شهادت له ورځو سره سمون خوري. دا اونۍ د حکومتونو د کلنې کارنامې او کړنو د ارزونې او تبصرې فرصت دی. د اسلامي انقلاب معظم رهبر د هر کال په دغو ورځو کې له دود سره سم د هغه وخت د حکومتونو له غړو سره په کتنه کې د شهید رجایی او شهید باهنر او د هغوی د حکومتونو د قوتونو او خو اقداماتو یادونه وکړه، او همداشان یې ځنې سپارښتنې هم وکړې. شهیدانو رجایی او باهنر ډیره لږه موده چې له یوې میاشتې هم کمه وه د ایران په اسلامي جمهوریت کې د حکومت د مشرانو په توګه کار وکړ، او د آیت الله العظمى سید علي خامنئی په وینا دوی د ډیرو اقداماتو د ترسره کولو فرصت نه درلود، خو هغه څه چې دوی یې مشهور او تلپاتې کړل د هغوی انقلابی او الهی لورنیونه وه. یعنی د هغوی ژوند د هغوی د برخلیک سره بیخي سمون خوړه. یعنی د خدای د رضا په تکل کې وو، لکه څنګه چې زمونږ ټول شهیدان او د فی سبیل الله ټول مجاهدان چې په خلوص سره جهاد کوي هدف یې الهی رضا ده. د خدای رضا او د خلکو لپاره کار چې دا هم په الهی رضا کې راځي، یعنی متعال خدای لمونږ نه غوښتي چې د خلکو لپاره کار وکړو. آیت الله العظمى سید علی خامنئی په خالصانه کار باندې په ټینګار سره د امام سجاد علیه السلام یوې وینا ته اشاره وکړه چې فرمایي، کچیر الهی رضا زما هدف وګرځي نو حتی دښمن مې هم زړه ډاډه دی چې زه به پرې ظلم ونه کړم. دښمن دی خو ډاډه دی چې زه پرې ظلم نه کوم. زما ملګری او دوست هم ډاډه او مطمئن دی چې زه د هغه لپاره د ملګرتیا د امتیاز نه قائل کیږم.
عزتمن اوریدونکو، د ایران د حکومت په اونۍ کې چې د 14 حکومت له دویمې کلیزې سره هممهاله وه، د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی د ولسمشر او د هغه د کابینې د نورو غړیو د راپورټ له اورېدو وروسته د ابراهیم رئیسی د حکومت تر ټولو ستر توفیق په خلکو کې د هیلې او امید را ژوندي کول او په میدان کې پاتې کیدلو بلل، او د دغه حکومت کړنلاره یې تر ننه پورې د ستاینې وړ وبلله. په حقیقت کې له حکومت څخه د اسلامي انقلاب د معظم رهبر قدرونه په دې وجه ده چې په مجریه قوا کې له هېواده په بهر او لویدیځو قدرتونو باندې د اعتماد نښې نښانې نه لیدل کیږي، چې دا موضوع د هېواد خپلواکۍ او پر ځان بسیانې په لړ کې ډیره مهمه ده. د ایران د اسلامي جمهوریت 14 حکومت هغه وخت چې کورونا ناروغۍ او د بهونه اقتصادي جنگ په هیواد باندې واکمن وو، هڅه وکړه چې په ولس کې هیله او امید را پیدا کړي. که څه هم په دې دوو کلونو کې د لویدیځ په تیره بیا د امریکا لخوا بایکټي د بهونه ختم نه شول، او حتی په تیر منی یا خزان موسم کې هم د ایران د اسلامي جمهوریت پر خلاف یو ستر ترکیبي جنگ پیل شو. خو د خلکو د ستونزو په تیره بیا په اقتصادي برخه کې د مشکلاتو په کمولو، بندیزونه په ماتې ورکولو، هم د سیمې او آسیایي هیوادونو سره د اړیکو په پراخولو باندې د مجریا قوې تمرکز د پام وړ و. آیت الله العظمى خامنئی دې ته په پام سره چې په هیواد کې د رامنځته شویو خوپېخو په بیانولو کې د دې حکومت ژبه رسا نه ده، د حکومت د رسندوی فعالیتونو د کارنده کولو سپارښتنه وکړه، او وی پر میل کوم ښه کارونه چې شوي دي څومره چې وړ دي او حق دي عمره د خلکو په نظر او ذهن کې نه دی منعکس شوي. زه غواړم یو څه ووایم نو شاید په دې کار کې مرسته وشي. کوم حقایق او واقعیتونه چې د حکومت په لړ کې د خلکو د پرګنو او د هغو کسانو ته لا ډیر څرګند شي چې کوم غرض او نظر نه لري.
ګرانو دوستانو، د اسلامي انقلاب معظم رهبر په سر کې د اقتصاد برخې ته اشاره وکړه چې په سترو اقتصادي برخو کې د پام وړ وده، پرمختګ او مثبت بدلونونه راغلي دي، او زیاته کړه البته مخکې له دې چې لوی اقتصادي مسائل د خلکو په ژوند اغیزه وکړي یو څه فاصله لري. دا په دې معنی ده چې وخت باید تیر شي. د ځینو حکومتونو طبیعت دا دی چې سبا لنن ورځې قربانوي، خو دې حکومت دغه کار نه دی کړی، بلکې داسې ستر او بنسټیز کارونه یې ترسره کړل چې ښایي نن یې اغیزه په بشپړه توګه څرګند نه شي، خو آخر به خامخا را څرګند شي. د اقتصادي ودې زیاتوالی په ځانګړې توګه د صنعت په برخه کې یې وده، د نقدي نګې د ودې کمول، د بیکاری کمول، د توکو په صادراتو کې د پام وړ وده، د مالیاتو د سیستم پیاوړتیا، د پیټرو کیمیکل محصولاتو په تولید کې د پام وړ وده، د تیلو او ګیس په برخه کې ارزښتناک اقدامات، د پارسي جنوبي د 11 پړاو د سټیشن پرانستل، د بندو شوو فابریکو دوباره فعالول، مختلفو سیمو ته د اوبو رسول او د اوبخور د شبکو په برخه کې مهم فعالیتونه له هغه څخه و چې د انقلاب معظم رهبر ورته اشاره وکړه، خو د خلکو د ځینو ستونزو او ورځنیو مشکلاتو شتون یې د حکومت د مهمو کارونو او ارزښتناکو اقتصادي فعالیتونو د نه ښکارېدو لامل وبلل، چې لکه د دوړو په شان یې د بنیادي کارونو درسترګو کېدو مخه نیولې ده.
قدرمن اوریدونکو، د ایران د 14 حکومت یو مثبت او څرګند خصوصیت له خلکو سره په اړیکو او د هیواد په مهمو او بحراني ډګرونو کې خپله د ولسمشر او د هغه د کابینې میدانی شتون دی. د سیلابونو او زلزلې په شان طبیعي پیښو په شمول مهمو کورنیو پیښو کې د ولسمشر د خپلې کابینې له غړیو سره یو ځای د پیښې په وړومبۍ لیکه کې په میداني توګه او نیغ په نیغه د کړکېچ مدیریت کړی دی، چې د خلکو د رنځ او کړاو د کمیدا سبب شوی هم دی. د ایران د اسلامي انقلاب او اعظم رهبر له خلکو سره له حق سره او صمیمیت ډکه نږدې اړیکه ډیره ګټوره وبلله او څرګنده کړه دا ډیره مهمه ده، موږ حق نه لرو چې له خلکو سره د استعلام او د استقبال له مقامه چلند او خبرې وکړو. مونږ دومره لوی خل نه یو، هر څه چې دي د خلکو دي، که مونږ ته یو شان کار او مقام هم رکړل شوی دی نو اول خو خلکو رکړی دی، او دویمه دا چې د دې لپاره رکړل شوی دی چې د خلکو خدمت وکړو. دوی د کابینې په تیره بیا د ولسمشر په شخصي او حکومتي سلوک کې د تشریفاتو کمول او ساده ژوند او د هغه جهادي انقلابي روحیه د ستاینې او د پام وړ وبلله.
دوستانو، د ښاغلي رئیسي حکومت په بهرني سیاست کې په عقلي پراختیا او له ګاونډیانو سره د اړیکو په پراخولو سره د خپلو اړیکو د مضبوطولو تکل وکړ. حکومت هڅه وکړه چې د سیمې د هیوادونو له وړتیاو په پوره او بشپړه استفادې سره وتوانیږي. په لویدیځې آسیا کې د امنیت او ثبات د رامنځته کولو په ترڅ کې د هیواد د اقتصادي ودې او د غیر تیلي صادراتو د زیاتېدو سبب شي، او له دې لارې د تجارتي او اقتصادي ملګرتیاو د پراختیا زمینه پراخه شي او د لورو د ګټو د زیاتېدو او د پایدار امنیت د ټینګښت لامل شي. له سعودي عربستان سره د شخړو کمول او له دغه هیواد او بحرین سره د اړیکو بحالولو هم د هیوادونو سره د اړیکو جدي پیاوړتیا چې عموما د هغوی په غوښتنه وه د حکومت د خارجه وزارت ځینې بریاوې دي. د اسلامي انقلاب سرلارخود د دې ټکو په بیانولو سره د شنګهای د ملګرتیا سازمان او بریکس په شان په دوو مهمو نړیوالو تړونونو کې غړیتوب یو مهم او ارزښتناک بریالیتوب وبله، او وی فرمایل دا د دې خودنه کوي چې هیواد په یو داسې حال کې راغلی او یو داسې حد ته رسیدلی دی چې د دغو نړیوالو تړونونو بنسټګر او غړي غواړي، بلکې ټینګار لري چې ایران یې برخه وګرځي. له دنیا سره د تعامل څرنګوالی له هغو تذکراتو سپارښتنو و چې د اسلامي انقلاب معظم رهبر د یو روښانه مفهوم په وړاندې کولو سره څرګندې کړې، او وی فرمایل کله چې وایو له دنیا سره تعامل نو د هیواد ځینې سیاسي عناصر فکر کوي چې دنیا یعنی یوازې یو څو لویدیځ هیوادونه، او دا چې که له هغو سره اړیکه او نږدې همکاري ولرو نو له دنیا سره اړیکه لرو، او که له هغوی سره مو اړیکې کمی شي نو معنا یې دا ده چې له دنیا سره مو اړیکه کمه شوې ده. خو دا سوچ غلط دی، دا نظر یو ارتجاعي نظر دی. له نړۍ سره اړیکه یعنی له افریقا سره اړیکه، له لاتینی امریکې سره اړیکه، له آسیا سره اړیکه. آسیا د انساني او طبیعي پانګې ستره سرچینه ده، او افریقا هم دغه شان. البته معظم رهبر د نړیوالو ارتباطاتو تر ټولو مهم معیار ملی گټه او ملی عزت وباله او وی فرمایل ملی عزت ډیر مهم دی او پکار دی چې پدې اړیکو کې هم سلطه منل نوی او هم سلطه پالنه، یعنی مونږ هم د سلطه پالنې مخالف یو او هم د سلطه منلو خلاف یو. ډیرو قدرمن اردوونکو د دغه وینا وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. لا تاسو اجازه غواړو، هر چیرې چې یاست بریالي او خوشحاله اوسئ.
د الله په امان.